د مینه پیغام.
نوی امید
خوګو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړی دا چې نوم یې د نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خويندونو د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
سشبانی مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو. داسې کې دی شي سو
سلیم خان ورورا ولې تا ته خزي سخ کاری ستا سخ خیال دی خزي ولې خياري خبرې نشي کولې سو.
اوه خورې ته خو خپه شوې دا خو ما تاسو سره ټوکی کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکل شان پروګرام وورو.
السلام علیکم ملکی خوری.
وعلیکم السلام سبا گل خوری ته سنگه او زما خو گوریدون کو تاسو ته هم سلامونه. تاسو سنگه ای؟
زه امید لرم چې زمونږ خو گوریدون کی به مروغ جوړی او زمونږ دا پروگرام به اوری.
او کنه سبا گل خور ولې نه زمونږ وریدون کی خپل کارونه پریګی دی او کله چې ردی پروگرام بخ راشی نو هغه خپل کار پریګی دی او راشی او دا اوری.
د دې دا مطلب دی چې هغه مونږ سره ډېره مینه کوي.
ولې نه سبا ګل خوري ستا خبره بالکل ټیک ده. هغه هم مونږ سره مینه کوي او مونږ هم د هغه سره مینه کوو ځکه چې مونږ دا پروګرامونه د خپل خوګوریدونکو د پاره وړاندې کوو.
هم لیکې نو دا راته وایا چې نن به مونږ خپل اورېدونکو سره د څه په باره کې خبرې اترې کوو.
د ټولو ناول خو زه تاسو نه یو تپوس کول غواړم. تاسو چېرته د هغه خبرو د طاقت په باره کې سوچ کړی دی کمی چې تاسو نورو خلکو ته کوئ؟ ستاسو په خیال باندې څه چې تاسو وایئ او یا څنګه تاسو وایئ نو آیا واقعي چې دا د نورو خلکو په ژوند باندې اثر غورځي؟
زما خویندو دا یقین کوي چې دا واقعي د خلکو په ژوند باندې ډېر لوی اثر غورځي. نن به امینه مونږ له دې موضوع په هکله څه مشورې راکوي.
او د دې نه علاوه نن به مونږ د یو کلي په هکله باندې کیسه اورو کوم چې په مکمل تور باندې تباه کړی شوی و. د هغه کلي خلکو لا د ډیر مخکې نه د تباهۍ په حکله باندې خبر نو ورکړی شوی. خو دا خبره رښتیا ده چې هغوی له هلته نه د تلو دپاره ډیر وخت ورکړی شوی و. خو زما ملګرو آیا هغه ښځې دا خبره ومنله؟
نو مونږ سره اوسئ او تاسو دا پروګرام اورئ. تاسو ته به لږ ساعت پس پته ولګي چې څه شوه.
زما ملګرو نن به مینه مونږ ته دا ښودنه کوي چې زمونږ د خبرو په نورو خلکو باندې څومره اثر کیږي. هو ما ستاره دې موضوع په هکله باندې څه خیال دی
ملکې؟ واقعي چې دا خو ډېره ښه موضوع ده او ما ته اکثر د دې په وجه مسلې پیښیږي. کله هم چې زه چاته غوسه شم نو بیا زما زړه غواړي چې هغې له خپلو خبرو سره سزا ورکم. ملکې تا چېرته داسې محسوس کړی دی؟
او ما په خپل ژوند کې ډېر ځل د دې تجربه کړې ده. بعضې وخت زه چې کمې خبرې کوم نو د هغې په وجه زما یو ملګري ته یا زما خاوند یا بچو ته ډېر زیات تکلیف ورسي. خو ځینې وخت کله چې زه غوسه یم نو زه د دې خبرو نه مزه هم اخلم. چې څومره زیاتې خبرې وکم او بیا هم د هغې په باره کې سوچ کوم نو ځان سره ډېره زیاته شرمنده یم.
ملکې ما ته پته ده ما سره هم داسې کیږي. یو ځل چې یو خبره وکړی شي او چاته پې نقصان ملو شي نو بیا هیڅکله هم مونږ دا خبره واپس نشو اغشتې. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې مونږ څنګه دا نقصان ورکوونکي خبرې پرې خوښ شو.
اوف هما دا خو واقعي چې یو ډېر ګران سوال دی.
او بل سوال زما ذهن ته دا راځي چې مونږ څنګه نورو خلکو له تکلیف ورکولو په ځای باندې هغه سره مینه کولی شو.
هما دا خو ډېر ګران کار دی. خو زه امید لرم چې زموږ ملګری مینه به اوس مونږ لره دې موضوع په هکله باندې ښې ښې مشورې راکړي. نو اوس راځئ چې مونږ دا مینې خبرو ته غوږ کېږدو.
او ملیکی ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل مال بیا دعوت راکو او زه دلته رالم. زه ډیره زیاته خوشاله شوم. زما ملګرو السلام علیکم، تاسو څنګه یې؟ امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او دا پروګرام به اوري. زما ملګرو، تاسو چرته د یو ماشوم نه دا اوریدلی دی چې زه د ونې تصویر نشم جوړولی، یا زه د ګلونو تصویر نشم جوړولی، او یا هم چرته د یو کس نه دا اوریدلی دی چې زه دا کار نشم کولی؟ کله چې زه دا واورم نو دې سره خو زه ډیره حیرانه شم، ځکه چې هر یو انسان خدای پاک ته یو زبردستی خوبی سره پیدا کړی دی چې هغې دې په خپل ژوند کې مختلف کارونه وکړي. خو ملګرو، داسې کولو نه انکار کول د خفګان خبره ده. کله چې یو ماشوم د خپل کورنۍ د خلکو خپل اولنی عکس جوړ کړي نو موږ ټول ورپورې خاندو. زما زوی چې کله اولنی تصویر جوړ کړو نو په هغې کې یې زموږ د ټولو سرونه لکه د هندوانې په شان غټ جوړ کړي وو. تاسو ته پته ده چې دا ولې؟ دا ځکه چې د یو ماشوم د پاره د بدن د ټولو نه اهم حصه سر دی. یو ماشوم ته زیاته مینه د سر نه میلاویږي. مثال په طور د هغه ښکلول، خاندل او د هغه مدد کول، او دې نه علاوه د خوشحالۍ نه ډکې خبرې هم د سر نه راوځي. نو په دې وجه یو ورکوټی ماشوم سر د بدن یو اهم حصه ګڼي. خو د افسوس خبره دا ده، اکثر مونږ ګورو چې زموږ په کورونو کې ماشومانو ته تعریف، حوصله او لارښودنه نه ملاویږي. هغوی هر وخت د درد او تنقید نه ډکې خبرې اوري. زما خویندو، یاد ساتئ چې د یو ماشوم د ودې کولو دپاره زموږ خبرې ډېرې اهمیت لري. ما اوریدلی دي، او بلکې دا مې کتلې هم دي، چې د یوې بدې یا خرابې خبرې دپاره بیا موږ له پکار دي چې لس ښې خبرې وکړو. خو بیا هم کیدای شي چې دا د دې یوې خبرې برابر نی. نو زما په خیال دا زموږ دپاره یو ډېر ښه مثال دی چې موږ په دې عمل وکړو او دا په خپل ژوند کې راولو. زما ملګرو، دا خبره هم یاد ساتئ چې کله تاسو یو کس سره خپل اخیری خبره کوئ نو هغه ته ښه خبره وکړئ. موږ ته اکثر په ټولو خبرو کې اخیری خبرې ډېرې ښې یاد وي. که چېرې یو ماشوم د حوصلې نه ډکې خبرې اوري نو هغه به ډېر کامیاب وي. خو که یو ماشوم سختې او د تنقید نه ډکې خبرې اوري نو بیا هغه ته دومره ازادي نه حاصله. کله چې موږ یو ماشوم ته ووایو شاباش، ډېر ښه بچی، نو هغه ډېر فخر محسوسوي او ډېر خوشحالیږي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې ټول ماشومان دا سوچ کوي چې د هغوی اولنی کار د ټولو نه ښه دی. هغوی چې سم کوي نو همیشه هغه نورو ته ښودل غواړي. زما خویندو، تاسو د ورځې څو ځله دا خبرې اورئ، مورې دا وګوره ما څومره ښکلی تصویر جوړ کړی دی. نو زما خویندو، کله چې تاسو د خپلو بچو تعریف کوئ نو هغوی ډېر خوشحالیږي. نو زه تاسو ته یو نصیحت کوم چې ډېر احتیاط کوئ، خپلو خبرو ته سوچ کوئ. د خپلو بچو د پاره د خپلو نرمو او حوصلې نه ډکو خبرو سره یو ښایسته دنیا جوړه کړئ. دې سره به هغوی ټول عمر کامیاب وي.
زما ملګرو، اوس په مونږ د هغه ښځې په باره کې اورو چا چې دې دنیا سره ډېره مینه وکړه. تاسو ته پته ده چې تاسو له په خپل ژوند کې غټې او وړې فیصلې کول دي.
زما خویندو، نن سهار چې کله ما خپل زوی پاسولو نو هغه دا فیصله وکړه چې امی زه به نن تر ناوخته پورې ودیم. هغه ماته وویل چې امی لږ صبر وکړه، یو 15 منټه مې نور پرېږده بیا پاسم. ما هغه ته ووی چې بچې د اسکول بس بدنه لاړ شي او ناوخته به شي در باندې. خو هغه ماته بیا ووی چې نه کنه امی، زه یو 15 منټه اوده کیږم بس بیا پاسم. او ماته یې وی چې په ما نه ناوخته کیږي، ته فکر مه کوه.
خمل کې نو بیا سو شو.
نو ما تا ته پته ده چې دا هغه 15 منټه په نیمه ګنټه کې بدل شو. هو ما په هغه باندې د اسکول ډېر زیات ناوخته شو او د مخکې نه هم هغه ډېرې چوټیانې کړې وې او پرنسپل ورته صفا ویلي وو که چېرې تا دا ځل چوټي وکړه نو موږ به تاله سزا درکوو او تا باندې به جرمانه لګوو. نو زما خویندو، دا هغه وخت دی چې موږ پکې د خپل ژوند فیصلې کولی شو، ولې داسې نه ده سه؟
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. موږ له په دې دنیا کې ژوندۍ رول دي او په نتیجه کې موږ ته هم ملاوي دی شي او بدم.
زما ملګرو، نن موږ غواړو چې تاسو سره د بایبل مقدس نه د یو کیسې په باره کې خبرې اترې وکړو چې پکې د حضرت لوط ښځې یوه لویه فیصله وکړه. هغې سره دوه لارې وې، یو دنیاوي لار وه چې په هغې کې به د دنیا سیزونه خوښول، او بله د خدای لار وه چې د خدای مینه خوښه کړې وې.
زما ملګرو، تاسو وایې چې هغې کومه لار خوښه کړه، که چېرې تاسو د هغې په ځای وئ نو تاسو به سکول؟
د پیدایښت په کتاب په نورلسم باب کې موږ د هغې د خاوند په باره کې لولو چې نوم یې حضرت لوط و. هغه د خپلې کورنۍ سره په سدوم کې اوسېدو. سدوم یو ښایسته او ترقي یافته ښار و، خو د افسوس خبره دا ده چې سدوم یو داسې ښار و چې پکې خلکو د خدای پاک عبادت نه کولو.
د پیدایښت سپارې په دیارلسم باب کې د سدوم د خلکو بیان داسې شوی دی چې هغه ډیر زیات بدعمله و او د خدای پاک په وړاندې ډیر ګناهګار و. هغه صادقه خلک نو، بلکې ډیر بدعمله و. هغه په شاوت پرستۍ کې راګیر و، خو د دې په باوجود هم د پترس په نوم دویم خط او دویم باب کې ویلې شوي دي چې حضرت لوط علیه السلام یو صادق سړی و. څوک چې د بې دینه خلکو د ناپاک چال چلن نه تنګ و.
نو زما ملګرو، کله چې خدای پاک غوښتل چې سدوم تباه کړي، نو خدای پاک د ټولو ناول خپلې فرښتې د حضرت لوط علیه السلام خواته ورولېږلې چې هغه خبر کړي. فرښتو هغه ته ووي، شابه زر کوه، خپله ښځه او خپلې دوه لونه ځان سره کړه او د ښار نه وزه. نو کله چې ښار تباه کېږي، نو تاسو به په دې ښار کې نه تباه کېږئ. خو حضرت لوط سستی کوله، مالې خدای پاک به هغه باندې رحم وکړو. فرښتو هغه او د هغه ښځه او دواړه لونه د لاس نه ونیوي او هغوی یې د ښار نه په حفاظت سره وویستل.
زما ملګرو، کله چې هغوی وویستلی شول، نو یو فرښتې ورته وویل وتښتئ چې ژوندي پاتې شئ، په شام مه ګورئ او په میدان کې مه پاتې کېږئ، غرونو ته منډه کوئ، نو داسې به تاسو د مرګ نه بچ شئ. بیا مالې خدای د اسمان نه د اور او د کاڼو باران راوورولو. دا به څومره عجیبه نظاره وه، دا خو به په ځمکه باندې لکه د دوزخ په شان حالات و.
خو ملګرو، بیا یوه عجیبه واقعه پیښه شوه. د پیدایښت د سپارې په نورلسم باب او شپږشتمه یاد کې ویلې شوي دي، د لوط ښځې شاته وکتل او د مالګې ستنتینه جوړه شوه. زما ملګرو، هغې شاته وکتل، ولې هغې ته فرښتو په واضحه تور باندې داسې نوم ویلي سه چې شاته مه ګورئ؟
هغې ولې د فرښتو په خبرو باندې یقین ونه کړو؟ د هغې د نافرمانۍ او د ایمان د کمی په وجه د هغې ژوند ختم شو. کېدای شي چې د لوط ښځې هغه مال حال او د خوشحالۍ نه ډک ژوند ته کتلی و، کم چې په سدوم کې تېرولو. دا واقعي چې ډېره ګرانه خبره وه چې هر څه پرېږدي او په خدای پاک باندې یقین وکړي چې هغه به هغې له یو نوی ژوند ورکوي.
زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی که چېرې سدوم د هغه دنیا ښکاره نه کوي، کمې سره چې تاسو مینه کوئ، چېرته کې چې خدای پاک ستاسو د ژوند حصه نه وي، چېرته کې چې تاسو خپله مرضي کوئ او د خدای پاک دا مرضی نه پوره کوي چې هغه تاسو ته وایي چې سدوم خار پرېږدئ؟ زما ملګرو، دا ستاسو ماحول هم کېدای شي په کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ او د خلکو سره یو ځای وخت تېروئ. دا ستاسو حیثیت او ستاسو د خبرو کولو انداز، ستاسو رویه او ستاسو د ژوند تېرولو طریقه هم کېدای شي. زما ملګرو، دا سیزونه ستاسو په روحاني ژوند او په روحاني حالت هم اثر کوي.
لکه څنګه چې خدای پاک د حضرت لوط او د هغه کورنۍ بچ کولو دپاره فرښتې ولېږلې، نو دغه شان خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام راولېږلو چې موږ د دې دنیا د تیارو نه بچ کی او د ګناه نه هم خلاص کی او د خدای پاک بادشاهۍ ته هم بوزي او یو روښانه ژوند راکړي. زما ملګرو، حضرت عیسی علیه السلام موږ لا د لوکا په اوولسم باب او دوه دیرشم آیات کې یادګیرنه راکوي چې د لوط خزره یاد کړي. نو زما ملګرو، ستاسو په خیال عیسی علیه السلام څه غوښتل چې مونږ ته د هغې د را یادولو د پاره ووي؟ آیا هغه تاسو ته ستاسو خپل ژوند را یادوي؟
ګران اوریدونکو، د حضرت لوط خزې د خدای پاک د خلاصون د منصوبې نه انکار وکړو او په نتیجه کې ورته مرګ میلو شو. نو زما ملګرو، ضروری نه ده چې تاسو سره مو همداسې وشي. که چېرې تاسو غواړئ چې خپل زړه، خپل ذهن او خپل ژوند بدل کړئ، نو موږ سره په شریکه دعا وکړئ، نو خدای پاک به ستاسو مدد وکړي. نو راځئ چې دعا وکړو.
پاک خدایا، زه ستا د خلاصون د توفې دپاره ستا ډیر شکر کوم. زه ستا صبر او برداشت دپاره شکر کوم چې کله زه دې دنیا سره مینه کوم او ته رانه هیر شې، خو بیا هم ته صبر او برداشت کې. دې دپاره زه ستا ډیر شکر کوم. زه خپل تیر شوي وخت دپاره توبه کوم خدایا، او پتا یقین کوم چې ته به مالا د عیسی مسیح په وسیله یو نوی ژوندون راکې. دا هر څه غواړم د عیسی مسیح په وسیله. آمین،
آمین. زما ملګرو، زه خو دې خبرو اترو دې سوچ ته مجبوره کم چې دا دنیا په موږ باندې څومره زیات طاقت لري. دا خبره قبلول ډیره ګرانه وي چې موږ به تل دپاره دلته نه یو. د دې دنیا د پرېښودو نه پسته یو بل جون هم شته. که چېرې موږ د عیسی مسیح په وسیله باندې د خدای پاک سره تعلق لرو، نو دا به بیا د تل جون وي.
زما ملګرو، زموږ سوچونه محدود دي. موږ صرف د نن او سبا په باره کې سوچ کوو، او کله چې زه د یو هفتې دپاره یا څه زیات وخت دپاره منصوبه جوړوم، نو بیا دا زما دپاره ډیره ښه. زما ملګرو، زه خو اکثر خپلو بچو ته دا را یادوم چې تاسو داسې کوئ، خو زمانه په خپله اکثر دا هیریږي چې زموږ ژوند په حقیقت کې محدود نه دی.
واقعي هما چې په دې خبره باندې پوهېدل ډیر ګران دي.
ستا خبره ټیک ته ملکې، موږ به د خدای پاک سره د تل دپاره ژوندون تیرو، او په دې وجه موږ د هغه سیزونو لټون کوو کم چې د تل دپاره وي. موږ د هغه سیزونو لټون نه کوو کم چې سبا نه.
واقعي هما ستا خبره صحیح ده. اکثر زما ذهن ته یو یاد راځي کم چې داسې دی، د ټولو ناول تاسو د خدای د بادشاهۍ لټون وکئ، نو نور هر څه به تاسو ته پخپله میلو شي. زما ملګرو، داسې کول خو ډیر ګران دي. که چېرې موږ تر هغې پورې د خدای پاک لټون وکړو چې تر څو مغه منتلی نه وي، او بیا خپل جون هغه ته وسپارو، نو زما په خیال زموږ جون به نور هم ډیر زیات ښه شي.
زما ګران اوریدونکو، یاد ساتئ، خدای زموږ زړونو ته نږدې دی، خو که چېرې موږ یې په امید سره ولټوو نو او به مومو. نو هغه به زموږ د زړه خالی ځای ډک کړي او زموږ ټول فکرمندي به لرې کړي. زما ملګرو، موږ خو د دنیا د پیسو، مال، حال او د عهدو لټون کوو، خو یاد ساتئ چې دا موږ له هیڅ قسمه فایده نه راکوي. موږ هسې بې مقصده منډې وهو. دا موږ نورم د خفګان او مایوسۍ طرف ته بوزي. زما ملګرو، په دې دوران کې یو خاص آواز موږ له بلنه راکوي او موږ ته په مینې سره دا را یادوي چې موږ له فیصله کول دي. یو خلاصونکې انتظار کوي چې موږ آزاد کی او زموږ زړونه پاک کی او زموږ ژوند د سلامتۍ او خوشحالۍ نه ډک کی. موږ خو د شورو نه لټونو کو، خو دا اوس زموږ خوښه ده چې څنګه د دې جواب ورکو. دا فیصله موږ له پخپله کول دي. آیا موږ به د دې دنیا فریب خوښو یا به د خدای پاک فضل خوښو؟ زما ملګرو، د خدای پاک فضل موږ له د مقصد او سلامتۍ نه ډک ژوند راکوي. موږ عیسی مسیح سره میلاو شوي یو. هغه موږ مونتی یو. د هغه مینه موږ محسوس کړې ده او اوس زموږ لټون ختم شو.
ملیکې، کله چې زه داسې خبرې اورم نو دې سره زما زړه ډېر خوشحالیږي او ماته ته ډېره تسلي ملاویږي.
واکی هما چې را دی خبرونه موږ ته ډیر برکت میلو شو. امید لرم چې زموږ د خوږو اوریدونکو به هم دا خبرې ډیرې زیاتې خوښې شوې وي.
زما خوږو ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو په اخر کې دا یو څو خبرې یادې ساتئ. که یو ماشوم په تنقید کې اوسیږي، نو هغه د نورو خلکو مجرم کول زده کوي. که یو ماشوم په دشمنۍ کې اوسیږي، نو هغه جنگ کول زده کوي. که چیرې یو ماشوم په بېعزتۍ کې اوسیږي، نو هغه شرمندگی زده کوي. که یو ماشوم په شرم کې اوسیږي، نو هغه خپل ځان مجرم محسوسوي. که یو ماشوم په برداشت کې اوسیږي، نو هغه صبر زده کوي. که یو ماشوم په حوصله کې اوسیږي، نو هغه اعتماد زده کوي.
زما ملګرو، که یو ماشوم په تعریف کولو کې اوسیږي، نو هغه بیا د نورو خلکو تعریف کول زده کوي. که چیرې یو ماشوم په انصاف کې اوسیږي، نو بیا هغه انصاف زده کوي. او که یو ماشوم په حفاظت کې اوسیږي، نو بیا هغه ایمان لرل زده کوي. او که چیرې یو ماشوم په ازادۍ سره اوسیږي، نو بیا هغه د خپل ځان سره مینه کول زده کوي. او که چیرې یو ماشوم په ملګرتیا او مینې سره اوسیږي، نو هغه بیا په دې دنیا کې مینه منتل زده کوي. نو زما ملګرو، همدې سره موږ ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو کوشش وکړئ چې خپلو ماشومانو ته هم دا خبرې وښایئ چې ستاسو د ماشومانو جون په دیوانې هم خطیر شي. دې پاک دې تاسو ټول له ډېر برکتونه او خوشحالیانې درکړي. همدې سره موږ له اجازت راکوي. د الله پامان.
د الله پامان.
زما خوږو او مینوالو اوریدونکو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واوریده او لږ وخت موږ سره یو ځای تیر کړ. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی، خو د اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه کوئ.
زموږ د ټلیفون شمیره دا ده: 00150205040 00150 یعنی 00145025410544.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چیرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده: www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره ښایسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید ده چې تاسو به دینا ډیره مزه واخلئ او ډیر څه به ترې د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ.
زما خوږو ملګرو، پروګرام خو تاسو واورېدو، خو اوس زه غواړم چې تاسو سره په شریکه باندې یو ښایسته غونډه سندره واورم.
ಈ ಸಾಕು ಬೂ